پی‌یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت 12 بجې شوې. له پی‌یو استودیو د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته خراغلی زه صفی الله ستانگزیم، تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړی. په هلمند کې د تازه جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. صالح محمد صالح وایي.
په هرات ولایت کې صرافانو کاري اعتصاب پیل کړ. په پکتیا کې یو قومي مشر او دوه نور ملکیان وژل سوي دي. چین په یوه ښار کې 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس په خاطر معاینه کیږي. په هرات ولایت کې صرافانو د تښتونو د پیښو زیاتېدو په اعتراض کاري اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي ازادي راډیو ته ویل دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف په عکس العمل کې وکړ.
هم د دې قضیې او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرافانو اعتصاب پیل کړی دی. نن کاري اعتصاب روان دی، مارکیټ بند دی، وبه ګورو چې څه کیږي.
د هرات د صرافانو ټولنې مشر وی روان مریض کال په دې ولایت کې د صرافانو د اختطاف و پیښې ثبت سوي دي. د هرات ولایت چارواکو د اسماعیل محمدي د تښتول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. دا هم معلومه نه ده چې دغه صراف چا یا کومې ډلې تښتولی دی. په پکتیا ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یوه قومي مشر په ګډون 3 تنه وژلي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل.
کورونو باندې مرزکه ولسوالی خلیلانو کلی کې تهاجمي عملې سرته ورسولې چې په نتیجه کې متاسفانه 3 نفر عام وګړي چې یو قومي مشر و د شهادت باندې رسیدلی دي.
د دې پیښې په اړه چلای مسؤلیت چا نه دی منلی. د انګېزې په اړه څه نه دي ویل سوي. د پکتیا سرپرست امنیه قومندان وایي وسلول طالبان هغه قومي مشران په نښه کوي چې د سولې او نظام د ملاتړ تر څنګ په سیمه کې پر خلکو نفوذ لري. شاهین قل اردو په فاریاب کې په یوه هوایي حمله کې د وو طالب وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 هم شاهین قل اردو د رسنیو څنګه په یو بیان کې وایي چې دغه وسلول پرون ماپښین وروسته له هغې په نښه سول چې د فاریاب د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په قلی کوسه کلي کې راټول سي وو او غوښتل یې چې پر افغان ځواکونو بریدونه وکړي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین د ختیځ ښار چینګداو چارواکي په پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې په دې ښار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 209 پیښو راپور ورکول سو. د معاینه کولو دا پراخ پروګرام په داسې حال کې عملي کېږي چې په چین کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې د وبا له لومړیو د پام وړ کمې سوي دي. دغه وایرس اول د چین په ووهان ښار کې کشف سو او بیا نورې نړۍ ته خپور سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کووید-19 ناروغۍ لاخته کېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره خپل انتخاباتي کمپاین ته راستون سو او د فلوریدا ایالت په سانفورد ښار کې د کمپاین په غونډه کې برخه واخیسته. تبدسل کېده چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته له دریو اونیو لږ موده پاتې ده. ټرمپ په دې غونډه کې د کورونا وبا د مخنیوي او له دې ناروغۍ د درغېدو په برخه کې د اجراءاتو په خاطر خپل اداره وستایله. ټرمپ د غونډې ګډونوالو ته چې یوازې 100 تنو یې ماسکونه لرل او ټولنیز واټن یې رعایت کړی و د وینا پر مهال وویل چې ده د ناروغۍ تېره کړې ده او نور نو خوندې دی. د ټرمپ ډاکټر سکاټ کونلی له دې غونډې مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د امریکا د ولسمشر د کورونا ټیسټ په تیرو 2 ورځو کې پرله پسې منفي ختلی دی. د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن ان جانسن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یوه ګډونوال د نامعلومي ناروغۍ له کبله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنۍ کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن ان جانسن په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د جوړولو په مقصد ټولې کلینیکي څېړنې د دې ازموینې په یوه ګډونوال کې د ناڅرګندې ناروغۍ د څرګندېدو له کبله په موقتي ډول ځنډولې دي. د کمپنۍ ویلي په دې ډول لویو څېړنو کې چې زرګونه کسان یې په کلینیکي ازموینه کې ګډون کوي دا ځنډ عادي خبره ده. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سن رایزرز حیدرآباد او چنای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې به دغه مسابقه نن مبشین د افغانستان د ماشام د افغانستان پر وخت شپږنی بجې پیل سی. په سن رایزر حیدرآباد لوبډلې کې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان همسته پرونی مسابقه د رویالز چالنجرز بنگلور لوبډلې له کلکتا کینګز رایډر څخه د دو اتیا منډو په توپیر وګټله.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د هلمند تازه جګړو له امله غنی کورنۍ بې ځای شوې دي. د افغانستان د پیښو په چارو کې د دولت
پیښو ته مو تلاش داریم کې کمپ موقت سرش پس بکنیم در داخل شهر لشکرگاه منطقه مسئولش تا اونجا کمک های اولیه برشون که مواد غذایی و غیر غذایی است از سوی ریاست مبارزه با حوادث دولت هلمند برشون فراهم شود.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند چې هلمندي بېځای شوو ته د مرستو د رسولو ژمنه وکړه. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن ویلي چې طالبان باید په هلمند کې خپل بریدونه ودروي. هغه د جنرال میلر له پرونی دریزه کلک ملاتړ کړی چې د طالبانو دغه بریدونه د دوهې د تړون په خلاف دي. په دغه پروګرام کې وړاندې دا هم اورئ چې په ورستیو کې په ورزګان کې د زردالو ګڼ باغونه جوړ شوي. باغوانان وایي چې د کوکنارو لپاره دا یو ښه بدیل ده.
دې باغ څخه موږ ډېر خوشحالي د دې مصرف لږ دی ګټې ډېره ده لکه د نال ار صدرک.
د امریکا د دوا جوړولې یوې کمپنۍ چې د کووید 19 ناروغۍ په واکسین له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی خپلې ازموینې ځنډولې دي. ازادي راډیو ته غوښتل کس څنګه مو چې په سر کې واوریدل. په هلمند کې د تازه جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې ځینې امن سیمې جوړې کړي او تازه بې ځای شوي پکې ځای پر ځای کړي. خو له هلمند د ازادي راډیو خبریال مخکې وویل چې وضعیت ښه نه دی او ګڼې کورنۍ له هغو سیمو چې پکې جګړې روانې دي د ښار امن او سیمو ته د خپلو خپلوانو کره ورغلي چې حالات ورسره ښه نه دي. هغه وویل چې تر اوسه پورې د دولت له خوا هیڅ مرسته دغو تازه بې ځایه شوو کورنیو ته نه ده رسیدلې. له دې چې په هلمند کې ټلیفوني شبکې د اوس لپاره کار نه ورکوي ورزو کابل ته د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د هلمند وضعیت څارلی دی او راپور راکوي. په سر کې به د پیښو د تازه بې ځایه شوو کډوالو په اړه باندې معلومات راکړي. مهرباني.
په هلمند کې ځایي مسؤلین د جګړو له امله د بې ځایه شویو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. د هلمند ولایت د کډوالو چارو ریاست وایي تر اوسه پورې 15 زیاتې کورنۍ د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي چې هیڅ ډول مرستې هم ورسره نه دي شوي. د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین وایي
د دغه هفته په جریان کې تر دا نن پورې چې موږ ثبت کړی 15000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوی دی. د شکرګاه تر اغلې دي تقریبا هم بې ځایه توب جریان لري. د یو ګړی مخکې د ولارم بولان صاحب ته خلک اوس هم روان و. احتمال د دې ستاسو د ارقام پوسټ دی.
خو د افغانستان پیخو ته رسیدنو چارو وزارت وی په هلمند کې د بیزای شوی لپاره د یو موقت کمپ جوړولو کار روان دی. دغه وزارت ویان محمد تمیم عظیمی ازادي رادیو ته ویل چې د مخلخ کارګاته 2 میلیون افغانۍ دیګل شوی او د جګړې لامل بیزای شوی ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویش لړۍ هم ډیر شر پیل شي.
مو تلاش درم کې کمپ موقت سره شپه وکړو چې په لخرګه خر کې دننه په یو خوندي ځای کې په یو موقت کمپ بحث وکړو چې هلته بيځای شوی ته د هلمند ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست لخوا خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شي.
خغل زمی وی چې دوی د دوی هڅې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت سره هم غاګیدي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان د جګړې لخکیلو غړ او غوړي چې نور جګړې ته د پای ټکی کېږي ځکه دا کم ناورین چې رامنځته شوی دا جنگي جرایمو کې شمیرل کېږي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال
موند جنگ په خپل خو باندې وکړو چې جګړې ته د پټکته ادا کړی او دوی د دغه سي وزارت ضروري وزارت پر وړاندې باندې خل نه جوړيږي ځکه دا په جنگي جرمونو کې
دی. دونه د چته هلمند په مرکز لخکرګه او یوشمیر ولسوالیو کې لتیرو څور زوړایسي طالبانو خپل عملو ته زور ورکړي چې لامل یې غنی کورنۍ ل خپل سیمو بي ځای شوې دي. بلې ستانګ زسم
مننه کوم. اجمل تورمانو له کابل له موږ سره خبرې کولې. په خوته رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت تازه د ریز راخستي و چې ویلې له هلمندي تازه بي ځای شو سره به جرم راست وشي او هلته به د هلمند مرکز لخرګه کې ځینې امن کمپونه جوړ شي څو تر هغه وروسته د پیښو د رسولو په چارو کې ځایي مسؤلین له بې ځایه شو سره خپلې مرستې پیل کړي. په هلمند کې له تیرو دریو ورځو جګړه روانه ده. تازه حال دا دی چې د هلمند دریمه حوزه هم نیمایی د طالبانو لاس ته لوېدلې. پخوا څلورمه حوزه چې باباجي سیمه وه د طالبانو په لاس کې وه. د نادلي مرکز او د چانجیر حوزه د دولت په لاس کې ده او د راپورونو په اساس په شاوخوا سیمو کې طالبان دي. دغو بریدونو د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو غبرګون هم پارولی دی. خو لخمرغه چې اوس په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي ټلیفوني تماس برقراره شو. د سبستډي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. پویګم چې ټلیفونونه ښه کار نه ورکوي نو خپل راپور په لنډه توګه موږ ته ووایي چې غږ مو هم سم راشي. مهرباني. ډیره مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبريال هلمند مرکز لخرګا له موږ سره خبري کولې. وی ویل چې د والی ویاند مرز واکورته ویل چې بیګات په دریم او لسمه حوزه کې د طالبانو په ضد افغان پوجانو په عملیاتو کې طالبانو ته مرګ جوړ لاوختي خو هغه تایید کړ چې افغان پوجان هم جوړل شوې دي. د ازادي راډیو خبريال یادونه وکړه چې د امریکایي ځواکونو د بریدونو په خاطر اوس د جګړې بهیر لکه سست شوی دی او د بریدونو لکه کم شوې دي. په کابل کې د امریکا شارژ دافیر راس ویلسن تازه د امریکا د پوځانو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د هغه دریز ملاتړ کړی چې په طالبانو یې غږ کړی او باید ژر تر ژره په هلمند کې خپلو بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. اکرام الله اکرام دغه تازه غبرګونونه راخیستي دي او راسره خبرې کوي. مهرباني.
په کابل کې د امریکا سفارت شازدافیر راس ویلسن نن په ټویټر باندې لیکلی دی چې د جنرال سکاټ میلر له هغه دریز اکلاق ملاتړ کوي چې په طالبانو یې غږ کړی چې باید په هلمند کې خپل بریدونه ودروي او دغه شان په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی را کم کړي. راس ویلسن ویلي دي چې دا تاوتریخوالی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اساس د منلو نه دی او دا به یوازې او یوازې نه منونکي ورانه او دغه شان د انسانانو په وجنه باندې دغه تاوتریخوالی تمام شي. تیر ورځ د په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال اسکاټ میلر ویلي په هلمند کې د طالبانو روانه جګړه له هغې هوکړې سرغړونه ده چې د قطر پلازمینې دوحا کې د دې ډلې او امریکا ترمنځ په 13 فبروري میاشت کې لاسلیک شوه. نوموړي ویلي چې دغه بریدونه د افغان سولې پر روان بهیر او په دوحا کې پر روانو بین الافغاني مذاکراتو باندې هم منفي اغیز کولی شي. جنرال میلر په طالبانو باندې غږ کړی چې سملاسي باید په هلمند کې جګړې پای ته ورسوي او په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې طالبانو لخکرګه ښار ته نږدې د برېښنا د یو سب سټیشن وسایل لزان سره وړي دي. په دې ټویټ کې دا هم راغلی دی چې دغه سب سټیشن لخکرګه ښار ته برېښنا ورکوله که څه هم طالبانو دا مسایل رد کړي دي. تیر ورځ د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم ویلي و چې د جګړې دوام ښایي چې طالبان سولې ته ژمنتیا نه لري. صدیق صدیقي په یو خبري غونډه کې ویل چې افغان مت پر هلمند طالبانو بریدونه په جدیت محکوموي او د دې بریدونو معنی دا ده چې طالبان د افغانانو حق غوښتنه نه مني چې د تلپاتې سولې لپاره یې لري. ستانګزی صاحب پم دې حال کې بیا په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ویلي دي چې په هلمند کې د طالبانو اهداف په نخښه کړی دي. په افغانستان کې د میشتو ځواکونو ویان سونیلیکټ ویلي چې امریکایي ځواکونه که طالبان بریدونو ته دوام ورکړي دوی به بیا هم د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په هلمند کې د طالبانو د بریدونو په مقابل کې افغان ځواکونو نه د دفاع لپاره هوایي بریدونه کړي دي او دا دفاع د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې په رڼا کې شوي ده او که طالبان پر افغان ځواکونو بریدونه کوي نو دوی به ملاتړ
کې. د امریکا شارج دافیر راس ویلسن ویلي دي چې طالبان باید ژر تر ژره په هلمند کې خپل بریدونو ته د پای ټکی کېږدي ځکه چې د خبره دغه بریدونه او تاوتریخوالی د دوحې د تړون په خلاف دي او یوازې وژنې زیاتوي. د هلمند د تازه جګړو د بیځای شو او همدارنګه دا چې له مرکزه څه کېږي په دې اړه باندې به په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو له استازي اغلی نسیمه نیازي سره خبرې وکړو. وکیل نسیمه ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست. له کابله تاسو د هلمند د استازي په توګه باندې څه کړي دي چې هلته له بیځای شو سره مرستې او کومکونه ژر ورورسیږي ځکه چې راپورونه دا دي چې تر اوسه پورې سلګونه کورنۍ بیځای شوي دي او مرسته نه دی ورسیدلی.
سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. موږ اول د مقاماتو سره د مقاماتو سره د ټول سره جګړو د امچا ځای د سره کوته او په پر مرسته
وبخه وکیل صاحب وبخه تاسو غږ جال راځي کوم لږ ځای ته تغییر ورکړي چې غږ مسام شي. زه به بیا خپل پوښتنه تکرار کوم دا چې په هلمند کې کورنۍ بيځای شوې دي اوس اولویت هم دغه ویل کیږي چې باید هغه تمرستي ورسیږي او لږی خوا جګړه هم روانه ده. لطفا تاسو بیا خپل دریز روخانه کوي که اوس موږ سم شوي مهرباني.
او موږ د مربوطه ادارو سره خبرې کړې دي. مربوطه چارواکو سره مو پیغامونه ورسره سوال دي چې خلکو ته اولیه کومکونه ورسوي. استرار وزارت سره مو خبرې کړې. تاسو ته معلومی چې استرار وزارت هم هغه څه ځایونه چې د دوی دلخواهي خپل په سلیقې مرستې رسوي او ضمناً مو د ولایت مقاماتو سره چې د استرار کومې استراری ریاست هلته دی هغه امکانات لري پر هغه مو ږغ کړی دي چې تاسو دغسې وخت کې دغه مرستې هغو کسان مجبورو کسانو ته ورکوي چې بد وختانه هغه ریاست چې هلته دی هغه ریاست سم کار نه کوي. په هغه ریاست کې اراج و مراج روان دی. هلته هغوی چې باید هغه وړ کسانو ته ورکړي بدبختي دا ده چې هغوی خپل د ځان دپاره په ګټه خرڅوي. بله موضوع موږ د چارواکو سره د امنیتی ارګانو سره د ټولو ادارو سره په تجارانو مرخ کړی زموږ د هلمند تجارانو بازو شخصي لاس په کار سوي دي. مونږ ته د مرکز څخه تر اوسه پورې هغه څه چې د استقرار کمیسیون د کمیټې د پاره مرستې راغلي وایي بدبختانه چې نه دي سوي او وکم شدید مشکلات موجود دي. د ټولو ولسوالیو خلک پر لشکرګاه ښار باندې فشار راوړی دی او په لشکرګاه ښار کې د امکاناتو بدوباش لري. امنم خوراکي نم سي هیڅ شی غیر چالتاغه زموږ تجاران دوی ته زمینه سازي وکړي. تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی او د استقرار کمیسیون ته مو پیشنهاد کړی دلته کابل کې هغو چې په هلمند کې کومکونه شته هغوی باید لاس په کار کړي. خو زه اوس د دغه مایک د لارې څخه هم په مرستندویه ټولنو باندې غږ کوم. هلمند بې ځایه سو خلکو ته باید
من نه زه بخپله دویم پښتنه هم تکرار کوم پښتنه به وکم ځکه چې ستاسو غږ بیا سم رانغی. پښتنه به وکم که وضعیت همدغسې دوام وکړي څه فکر کوي څه رامنځته کیږي په هلمند کې څومره د یو بشري ناورین د رامنځته کیدو احتمال شته او باید ژر تر ژره څه وشي؟
اول خو باید چارواکي لاس تر ځنه کښېنني مسلی ادارې لاس تر ځنه کښېنني عاجل اقداماتو کې او هلمند مرست. تاسو معلومیږي چې لاره آرام پر لشکرګاه باندې بنده ده. دا ناورین دی چې شهره ژر تر ژره امنیتي وضعیت دپاره یې توجه وکړي او ضمناً کومکونه هغه منطقو کې چې ضرورتونه دي ورته ورسوي. دا د یوې خوا شهره بنده ده، د یوې خوا څخه هلته مشکلات موجود دي. نو موږ پر حکومت غږ کوو چې دوی باید ژر تر ژره لاس په کار کړي. که دوی لاس په کار نه کړي هلته به بشري ناورین وي، هلته به خلک نه تنها چې د ناامنۍ څخه خپل ژوند د لاس د لوږې څخه د یخې هوا د بې سرپناهي څخه بې دوایي څخه به خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو هیله مو دا ده چې مرستندویه ټولجه د هلمند اداره د استقرار همغسې چې هلته موسسات کومکي موجود دي مرکزی اداره دې دوه هغوی اړ کړي تر هغو دې خلکو ته عاجلې مرستې ورسوي. او په تجارانو مو ږغ دا دی چې دوستانو دغه وخت دی که کومکونه وکړي، لږ خپل په جیبو لاسونه ووایي او خپل دغه بې بضاعتو خلکو سره مرستې وکړي. تجاران هم نه دي ملامت په دې وختو کې، خو پیسې هم قحطي ده. اگر چې هغوی یو څه ناڅه مرستې حکومتونه کړي چې کړي دي د هغو څه مننه، چې نه دي کړي د هغو څه هیله کوو چې راژوندي سي او دې لړۍ سره خپل ځان شامل کړي.
ډیره مننه کوم. ژوند او سلامت اوسه اغلی نسیمه نیازی و د هلمند خلکو استازي په ولسی جرګه کې د په مرستندوی ټولونو غږ وکړ چې د هلمند له بيځه شو سره د مرستو لړۍ ژر تر ژره پیل کړي او همدارنګ په دولت هم غږ وکړ چې باید لاس تر ځنی کیننی د دې خبره او کومکونه پیل کړي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وسم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د افغانستان د چرګانو د تولید او پروسس سره سري ټولنه وایي کچیرې له بهره د یخچالي چرګانو او هګیو د وارداتو مخه ونه نیول شي دغه سکتور به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د دغې ټولنې مطبوعاتي مسؤول وحید رحمان یوسف زینن ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو بې کیفیته موادو د واردېدو له امله کورنیو تولیداتو ته زیان رسیدلی. ښاغلی یوسف زی وایي هیواد ته د بې کیفیته چرګانو او هګیو واردات سبب شوي چې سوداګر په دې برخه کې پانګونې تا زړه خنه کړی. د خاغلی یوسف زی په خبره که څه هم دوی په کاراتو یا د ستونزه اړوندو چارواکو سره شریکه کړي او هغوی هم د هوارولو ډاډ ورکړی، خو تر اوسه دغه ستونزه پر ځای پاتې ده. د افغانستان د چرګانو د تولید او پروسس سره سري ټولنې د معلوماتو پر اساس اوس مهال په هیواد کې د چرګانو 10 ټولنې او 108 شرکتونه موجود دي چې یوازې 80% فعالیت کوي. مسؤلین وایي که چیرې له بهره د هګیو او چرګانو د وارداتو مخنیوي وشي ټول شرکتونه بیا ځلی به فعالیت پیل کړي چې له دې لارې به 80% اړتیاوې پوره شي. دمګړې نږدې $1 میلیارد د افغانستان د چرګانو د تولید او پروسس په برخه کې لګول شوي دي. د افغاني غالیو او قالینو د ټولنې چارواکي وایي د کورونا وایرس له پرختیا وروسته د قالینو صادرات 30% رقم شوی دی. د دغې ټولنې عمومي مسؤل عبدالقهار خوشخلق نن ازادي راډیو ته وویل چې تیرو کلونو کې دغې ټولنې 3000 متر مربع صادرات لرل، خو اوس دغه صادرات په میاشت کې 1500 څخه تر 300 متر مربع پورې راټیټ شوي. د ښاغلي خوشخوی په خبره د افغانستان کورني تولیدات تر ډیره له مزار شریف، اقینی، لغمان، کابل او جلال آباد څخه کیږي. د نوموړي په وینا د صادراتو کمښت لامل تر ډیره د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي له امله لګول شوي بندیزونه دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 85 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1022 افغانۍ.
ازادي رادیو تاغوا گیست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. اوسمه یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ چې د کووید 19 ناروغي پر واکسین لیوې مدیرای سیډیر کار کړي خپل آزموینه ځندولي. د نړۍ د غیستري کمپنۍ په داسې وخت کې د دې ځند خبر ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کرونا وایرس مثبت پیښې په زیاتېدو دي، او نن په برسل کې د 28 غړو هیوادو دا ټولنه د کرونا د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. احمد شیبر دغه موضوع څارلی او جزئیات سره شریکوي.
د درمل جوړولو نامتو کمپنی جانسن اینڈ جانسن د کورونا وایرس پر ضد واکسین کلینیکي آزموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د ناروغۍ له امله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنی کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووېډ 19 پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن اینڈ جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین چارې درولې دي، او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده، ځکه چې د دوی یو څېړونکی په ناڅرګند ناروغي اخته شوی دی. د کمپنۍ په یو بیان کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړ، زیاته کړه چې دا ډول ځنډ په داسې حالت کې چې بزرګونو کسان پکې برخه اخلي عادي دی. د کمپنۍ د خپل څېړونکي د ناروغۍ په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ تیره میاشت ویلي وو چې له لومړنیو کلینیکي آزموینو ښکاري چې د دوی واکسین د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې اغېزمن دی. بیا دې کمپنۍ پر 6000 کسانو آزموینې پیل کړې چې تمه ده نتیجه یې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې راووځي. د کورونا واکسین اړتیا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، او په نړۍ کې په هغو سیمو کې چې د بندیزونو او ټولبند له امله د دې ناروغۍ مخه یو څه په تیرو میاشتو کې نیول شوې وه، بېرته دې ناروغۍ ورمخه کړې ده. چین چې د کورونا وایرس خپرېدو مرکز دی، د کووېډ 19 ناروغۍ پکې په بېساري ډول کمې شوې وې، خو د دوشنبه په ورځ د چین په ختیځ کې د قینګداو په ښار کې د 209 پیښو راپور ورکړل شو، او اوس چینایي چارواکو امر کړی دی چې د دې ښار د ټولو 9 میلیونه استوګنو د کورونا وایرس معاینه دې وشي. په اروپایي هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې په وروستیو څو اونیو کې زیاتې شوې دي، او اوس دا پیښې په 24 ساعتونو کې تر 1 لک مثبتو پیښو اوښتې دي. تمه ده چې نن اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې داسې سیستم رامنځته کړي څو هیوادونه د موټرو پر مخ لارې داسې بندې نه کړي لکه د مارچ په میاشت کې چې د کورونا د خپرېدو په لومړي وخت کې بندې کړې وې. دا هیوادونه غواړي چې ترافیک سیستم د شین څراغ، نارنجي څراغ او سره څراغ په حساب وویشي چې د سره څراغ موټر د هغو ځایونو وي چې هلته کورونا وایرس لږ ډېر خپور شوی، او نارنجي هغه ځای چې هلته کورونا وایرس لږ کم وي، او زرغون څراغ د هغو سیمو د موټرو وي چې هلته د کورونا وایرس پیښې نه وي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د یو شمېر اوریدونکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
زه ګران زرګی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ته خبره کوم. محترمه د واجی ویان وایي چې 1500 کور بې ځایه شوي دي. محترم ته زه وایم چې دا 1500 کور نه دي، دا 2500 کور دي چې د دوو لونډیانې دي، یوه لوړه لونډیانه یوه کښته لونډیانه چې راغلي دي. په دغه دښتو کې پر یو باوري باندې 10 کور شل کور 15 کور لکه سوي چې فقط اوبه یې هم په قیمت دي. نو دا خلک یوه هفته کېږي، دوه هفته کېږي چې دا خلک راختلي دي په وچه ډوډۍ، په یوه ګوړه ډوډۍ، په وچ سوسکه نه دي ماړه. د خپل په یوه جوړه کتنۍ کالوی کې راوتلی دي. نو زه دا هیله کوم طالبان ورونو سره او د حکومت سره چې دا د لونډیانیا کری پریږدي، دا جواري ماش ټول شانې وچ سول وزیر ده، دا پیغام ته خپور کړئ او ژر ته ژر خپور کړئ چې دا لوړ چارواکي واوري او طالبان یې واوري. وسلام.
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو سره د ټلیفون په اړیکه کې یم. ورو د قربان څنګه نن محمد نبی غټ موټر چلر چلو ما نو د فرا سره روان یو. ورو د فرا لار مون بند ده، د سر کې طالبان بند کړي، پر بل سر دولت خل دي بند کړي. د ورو د قربان څنګه ورو ته ول وزر مزاری موټر کې شروع مست دالار علاقه مزه بار مسلمان پر کوم بوجو یو دې راتو لاس دې بل وخت قرار ده څخه اجازه واخیږي ته ورو له غیر ته ول چې څلور سي منشتران راوي. نو بیا هم پنځه ویشت تنې منشتران ولرل هغه وچښله، بیا پسې واخیستل دوی لاسې. نو ما د لږپو چارواکو سره دغه ویلو ده چې ورو ورځ موږ غم وخوري پر هر پوسته باندې، په دلارام کې، په ګریش ولسوالۍ کې، په هلمند کې، تر کندهاره پورې چې ځي هر پوسته د فراسه چې راوځي د بازار په خوله کې پوسته ده چې دولت ولسوالۍ ګرده ورژندي ده، ولایت ورژندي دی، د فراسه چې راوځي زر زر افغاني غواړي زموږ څخه. خدای تمام وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت دولس نیمې بجې شوې. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه وایي.
په هرات ولایت کې پلسګونو صرافانو د تښتونو د پیښو د زیاتېدو په اعتراض کې کاري اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي ازادي راډیو ته وویل دا اقدام یې د یو صراف اسماعیل محمدي د اختطاف په عکس العمل کې وکړ. په پکتیا ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژلې دي. د دې ولایت امنیه قمندانۍ سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیره شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل. د پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویل سوي. شاهین قلو اردو په فاریاب کې په یوه هوایي حمله کې د اوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د چین د ختیز اشار چنګداو چارواکي پم کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې دوه میاشتو کې په دغه شار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 200 نویو پیښو راپور ورکول سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کووید 19 ناروغۍ له اخته کېدو وروسته پرون د اول وار لپاره خپل انتخاباتي کمپاین ته راستون سو او د فلوریدا په سانفورد شار کې د کمپاین په غونډه کې ګډون وکړ. د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن ان جانسن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د نامعلومي ناروغۍ له کبله په موقتی ډول ځنډولې ده. او د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سن رایزر حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې به دغه مسابقه نن ماښام د افغانستان پر وخت شپږ نیمې بجې پیل سي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو روزګان ته، په روزګان کې په دې وروستیو کې بڼوالانو د زردالو یا شکرپاری د نیالګیو کینولو ته مخه کړې. بڼوال وایي شکرپاری یا زردالو باغونه د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای شي. دې ولایت کې د کرنې او مالداری چارواکي وایي د زردالو د رواجولو لپاره د 15 کلنې طرحې عملي کول پیل کړي. شریف الله شرافت راپور جوړ کړی.
دلته په روزګان کې کروندګر وایي ترینزور او کنزلو وروسته په لومړي ځل د شکرپارې د باغونو جوړولو ښه پایله ورکړې او د کوکنار یو ښه بدیل کېدای شي. محمد شفیق د ترینکوټ شار اړوند سرچې خلو سیمه کې په خپل تازه جوړ کړي باغ کې کار کوي. نوموړي چې دلته دیرش جریبه ځمکه لري وایي پخوا یې کوکنار کرل، خو اوس پر ټوله ځمکه یې د شکرپارې باغ جوړ کړي او پایله یې تر کوکنارو ښه ده. محمد شفیق راته وویل چې له دې باغ یې سږ کال دیرش خرواره شکرپاره او یا هم کشته اخیستې ده.
دې باغ څخه خو موږ ډېر خوشحاله یو. د دې مصرف لږ دی، ګټه ډېره ده، لکه د نال هر څه درخت مصرف یې لږ دی، ګټه ډېره ده. موږ غواړو چې د خپلې کورنۍ دپاره ښه ګټه وکړو او دی نه چې لسی کوته راوړو شلې مصرفوو.
محمد شفیق وایي په ټولو روزګان کې لومړنی بزګر دی و چې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کار پر ځای د شکرپاری باغداری پیل کړه. د نموري په وینا یو شمیر نورو کروندګرو هم د د کار د شی پایلې ته پکتو د کوکنارو پر ځای د شکرپاری یا کشته باغونه جوړ کړل. په اورزګان ولایت کې د کرنې او مالداری رئیس وایي چې دې ولایت کې د شکرپاری باغونو د کوکنارو د یو بدیل په توګه ښه حاصل ورکړي. د دې ادارې د رئیس احمد شاه خیری په وینا چې د شکرپاری د باغونو د ترویج لپاره د مرکزی دولت لخوا د یوې تایید سوي 15 کلنې طرحې په پلي کولو بوخت دي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس دغه راز زیاته کړه چې دوی پلان لري په راتلونکو 4 کلونو کې د شکرپاری 340 نور باغونه هم جوړ کړي.
د دغه بڼوالو لپاره ټریننګونه هم ورکوي تر څو دوی وکولای شي چې هغه خپل باغونه په ښه شکل وروزي. زراعتي وسایل شامل وو او 200 سلپر خونه یا د سلپر هاوس چې ورته وایي دغه به جوړیږي په مختلفو بڼوالو ته طرحه کې یوه د پروسس او بسته بندۍ فابریکه شامله ده چې هغه به په د راتلونکي کالونو کې انشاءالله جوړیږي.
درې دیرش کلن رحیم الله یو له هغه کروندګرو څخه دی چې د دولت د همدې طرحې په مرسته تازه په خپله 15 جریبه ځمکه کې د شکرپاری باغ جوړ کړی.
دا زراعت نه اعلان راکړل ما څه شول دی تر کاره ته وشول چې دا شپږ په څلور کې پکې دی او دا 15 ورځ به وبیا بل 10 ورځ وړاندې خو نو به نه ویل ته مخ خدا درشتیم ځکه اوس دا برمې دی په سر کې برمه ده او بیږي په خوانو بیادل
مارکیټ دی. دلته د یو کنداری مان شکرپاری یا کشتی به یو ثواب قانی ده. د وچ میوه دکاندار غولی راتویل د ورزګان شکرپاره ښه کیفیت رنګ او خوند لري او په نورو شهرونو کې هم خوشوونکي زیات دي. خو ورزګان ته د غزیدلو لارو تړل کېدو د دې ولایت کروندګر هم زیانمن کړی دي. د محمد شفیق په څیر هغه کروندګر چې ورزګان کې د کشتی باغداری کوي وایي د لارو تړل کېدو یې د حاصلاتو بیې راټیټې کړي او که ورزګان ته تللې لارې پرانیستل سي نو د دې ولایت حاصلات به په ملي او نړیواله کچه د وچې میوو بازار ومومي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
25 دقیقې.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته کړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، تاسو 25 دقیقې اونیز بحث اوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته پر امریکایي عسکرو د طالبانو بریدونه صفر ته راکښته شوي او د فبروري له 9 نیټې وروسته هیڅ امریکایي عسکر یا مامور په افغانستان کې نه دی وژل شوی. خو له همدې نیټې را په دې خوا پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات شوي او د مرژوبلې شمیره هم پورته تللې. یوازې دومره نه، بلکې د ملکي وګړو د مرژوبلې په اړه هم د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ 13 اونیو کې نږدې 100 تنه ملکي وګړي ویل شوی او 200 زیات ټپیان دي. په دوحا کې هم د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي او تر خواهی پر هغو بدیلو لارې هوکړه نه ده شوي کومې چې د افغان دولت مرکچي پلاوی طالبانو ته سپارلې دي. اصلي پوښتنه پر افغانانو د جګړې شدت په کومه معنی؟ د بشري حقونو د بنسټونو پر اساس د سولې د خبرو پر مهال جګړه مجاز ده. نن پر همدې موضوعاتو له خپلو میلمنو سره بحث او خبرې کوو. اسره میلمانه نظامی کارپو عبدالباری عارف صاحب او د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی عزیز احمد تسل صاحب دی. زه امید ظهیر مالی. زه به پوښتنه مو سره وکړم له تاسې عارف صاحب چې پر افغانانو د سولې د روانو مذاکراتو سره سره د جګړې شدت او یا په دې ډول د جګړې تحمیل په کومه معنی؟
زه فکر کوم چې جګړه تحمیلی ده، ځکه تحمیلی ګڼل کېږي چې منطقي اساس نه لري. په دې معنی چې په دوحا کې تړون لاسلیک شو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ، په هغه کې ډېر مسایل واضح دي. کوم مناقشه چې اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوه کې رامنځته شوې ده، داسې منطقي اساس نه لري، داسې بریښي لکه یو حالت د فشار چې وي، کوم قدرت چې فشار غواړي چې د مذاکراتو په جریان کې وارد کړي. منطقي اساس ځکه نه لري چې اوس هغوی وایي چې باید بنسټ یا اساس د امریکا او د طالبانو د دوه توافقات وي. دلته بالکل وضاحت شته، ولې پر وضاحتو باندې سترګې پټېسي؟ دغه 15,000 کسه چې خوشي سوله دغه بندیان په کوم اساس خوشي سوله؟ یعنی دغه اوس اشرف غني و دغه ته تلیفون وکړي و ملای بتولاته چې دادی دا 15,000 زه در خوشي کوم، خو د یو تړون پر اساس خوشي سوله. دغه چې په دوحه کې دوی راټول شوي چې دغه هیئت مذاکراتي چې په ډیرو ناندریو د افغانستان له خوا څخه وټاکل شو ورولېږل شو، دغه پر کوم بنسټ باندې؟
هر څه دغلته یو پښتنه له خلکو سره شاید دارا ولاړ شي که توافق د سولې د امریکا او طالب ترمنځ شو، هغه یې فائدہ هم وکټله. دغه د هیڅ ماموري له 9 فبراير را په دی خوانه وژل شوی نه، هم عسكر دلته ټپي یا زخمی شوی دی. هم اندېښنه بر دی باندې دا کچیرته دغه جګړه په همدې ډول باندې روانه وسی، د سولې روانو مذاکرات څخه د افغانستان د یو جګړه سپلې سیمې اوسیدونکو څه واخلي چې دا سولې چې دا خبرې چکیږي د دل لپاره څه شي دی؟
دا زه فکر کوم چې اول خو باید دا درته وایي چې سوله یا اوربان یا اورکم په لومړ کې داسې اشد ضرورت دی او د افغانستان د ولس غوښتنه ده چې تر هغه لومړیتوب بل څه نه لري، دې کې شک نشته. خو دلته ځینې ملاحظات موجود دي، زه داسې لنډ مثال درته راغم. دغه نګور نه کارباغ دا دي اوس جګړه دوام لري، ګور دوله ساعته سره کښېنستله، توافق د اوربند یې سره وکړي، اما چې د هغه ځای سره ولاړ سره څو ساعته کښېنو بیا توافق نقص دی، بیا یو بل سره ولي؟ دا ولې؟ دا ځکه چې اساس د توافق پوخ نه و، اساس د اوربند پوخ نه و، حل د منازعې پکښې کې نه و. نو ځکه اړین ده چې هلته ژر تر ژره هغه موضوعات چې حل دي حل شي. یو او بل، تاسو ماهیت ته د موضوع یا عمق ته د موضوع نظر واچوي، خبره په چې دا توافق اساس وي یا نه وي دا پر څه ده؟ هیڅ نور د خلکو په تشویش کې اچول ضرورت نشته، ټول خبره د حکومت پر تشکیل ده.
ارے صاحب، په داسې حال کې چې د سولې د مذاکراتو د پیل سره سم هیلې را پیدا وي چې شاید یوې هوکړې ته سره افغانان ورسیږي، خو د جګړې دغه شدت د دواړو لخوا نه، که یو اړخو طالبان هم د افغانستان حکومت ملامتۍ چې دوی غواړي نظامی پوستي جوړي کړي یا هوایي بریدونه کوي، او حکومت هم طالبان ملامتۍ چې دوی تاوتریخوالی زیات کړی، جګړه زیاتوي. هدف له دغه جګړې د شدت د زیاتوالي نه څه شی دی؟ په میز کې لاس بره یا د غوښه برخه په لاس راوړل چې هلته قربانیان بیا ملکیان دي؟
یقین دی جنگ خو د پخوا څخه دوام درلودي او فشار بل څه نه لري، هغه دا چې خپلې خواستې یا خپلې غوښتنې په مقابل طرف باندې منل دي، ځکه دا بنبست یې بولو یا توقف ته مذاکرات یې بولو، دغه نوکې اوږد شو او دا که نور هم اوږد شي تر دې به نورې ناخوالې هم رامنځته کړي. خو په مجموع کې هم داسې فکر کېږي، یو اټکل دا دی چې امریکا سبق شوی ده چې دغه جګړه تشدید شي، ځکه دغه د هغوی فشار دی چې واردوي یې د افغانستان د حکومت پر طریق باندې، چې که وکولی شي هغه توافق اساس نه شي، ځکه چې هلته اسلامي حکومت ته اشاره شوې ده. د امریکا هیله به دا وي احتمالا چې دغه موضوع دلته د یو فشار په نتیجه کې حل کړل شي، ځکه اوس دا موضوع را مخته کړی ده. که څه هم ډېره مهمه زه نه ګڼم، دونه چې مهم نه ده، باید دا موضوع اخر ته واچول شي، دوی مذاکرات ژر پیل کړي، اجنډا ته ولاړ شي تر څو د اور بند غمه وخوړل شي. او هیله د طالبانو څخه دا ده چې که اور بند نه وي اقلا اور کم اوسي په دا جریان کې د خبرو تر څو زمینه برابر شي او دا د ولس هیله مندي د خاور سره خاورې دي.
ډیره مننه عارف صاحب، ان شاء الله بیا هم تاسو ته راګرځم. تسل صاحب هم را سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی. تسل صاحب ښه راغلاست. او په داسې حال کې چې د ملکیانو او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې شدت دوام پیدا کړی، تاسې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشري کوئ، د خلکو اندېښنې د ملکي مرګ ژوبلې او د جګړې له شدت څخه څه دي؟ خلق د روانو مذاکرات اوس خیا هم وړاندې خود پیل پاړه مام ویل چې لګه هیله وا اوس چې دغه سي جګړه شدت تخلي، خلق د لسه شویریږي چې اوربن خو مبادله چې اوربن خو بنې کیږي، غني د یو امتیاز تر لاسه کولو د پاره لا ډیر وینې توي شي او لا هم د قدرت خپلولو د پاره ملکیان قرباني ورکړي.
د امتیاز خبره اوس حل ده چې امریکانو د طالبان ترمیان سولې تړون لاسلیک شو، هلته امتیازات وویشل شول، هلته یو هلته هغه لویې فیصلې چې کېدلې هغه د امریکانو د طالبان ترمیان دي چې هغه وشو. په داخلي کچه باندې د جګړې شدت، جګړې ته شدت ورکول او د امتیاز خپلول دا زه فکر کوم دا ما ته خپله ډېره منطقي خبره نه ښکاري. زه فکر کوم چې دلته به یوازې مطلقاً دی و اړخ پر طرفه کولی، هغه به یاد وسلول طالبان یو یاد حکومت هر لوری چې جګړې ته شدت ورکړي، د دې دا معنا چې دا فعلي سیستم، فعلي نظام یا فعلي د حکومت سره کسان چې په راس کې د هغې لرې کول دي. یعنې که جګړه دغسې شدت ومومي، زه مطمئن یم چې خلک به راپاسي، یا به د حکومت په وړاندې بغاوت وکړي، یا به هم د وسلول طالبان په وړاندې چې طالبانو رهبری دي تغییر شي، یا ورته وایي چې د حکومت رهبری دي تغییر شي، چې بله لار نشته. امتیازات خو دوی خپل کړل، امتیازات خو دوی هغه دې خبرې سره کوي، بل د میز په سر باندې یعنې دومره لوی مسلې نه دي پاتې. د وخت مسله ده، طالبان وایي چې حکومت کې داخل شي، حکومت ورته وایي چې راشه د سولې سولې کې هغه شی دی چې هغه د ولس لپاره د قبول وړ وي، او ته راتلی شي د ډیموکراتیک نظام له دلاری راتلی شي نظام ته فایده راولي. دلته څه فکر کوم، دلته امتیاز خبره به نه وي،
صحیح ډیره مننه تاسو صاحب ان شاء الله بیا تر بیا هم درته راګرځم. عارف صاحب یوه برخه تل د جګړې د پایل البته د سولې د خبرو د پایل نه وړاندې د ښه نیت په خاطر باندې چې کیږي هر چیرې چې قتل شوی دی هغه اوربند دی. دلته والی اوربند ته غاړه نه کې خودل کیږي، آیا له پوځي او نظامي اړخه دا خپله برلاسي ګڼل کیږي یا د ماتې او یا هم زیان فکر پکې دی ځکه که څنګه؟
یقیني خبره ده چې اوربند نه ټول څو جهات لري. لومړی خدا چې نړیوال اصول دي د ټول دنیا کې چې جنگونه پیښ شوي دي اوربند دوامدار او قائم د موضوعاتو د حل په پایله کې رامنځته کیږي. دا او موقتي اوربندونه سته د دې لپاره چې مذاکراتو ته فضا شه، مسایدي کېدای شي چې موقتي اوربندونه یا اور کم وسي، خو دا چې په دې کې هم شک نشته چې افغانستان زما په اند البته د لومړي ورځې څخه په دوحه کې په ډېر کمزوري موقف باندې تبارز کړی دي. د اولي ورځې څخه چې دوحې ته تللې دي د اوربند نارې ویشت اوربند سره وکړي، کله اروپا ته نارې ویي کله امریکا ته، دا په خپله د طالبانو ته مورال ورکړي. یو او بل طالبان بیا داسې فکر کوي سربېره په دې چې د یو فشار په حیث د دې جګړې څخه ګټه اخلي، داسې فکر کوي چې دغه د حکومت ډېرې نارې اوربان په حقل دوی مولفتی و مغلوبی دو تا نیشتی کردی، نو ځکه نور هم دوی واحد سیجی که پا آقا خپل نظامی تا حرکاتو که شداد را مازدکی.
او کچیر طبیعت د اوربند نه کول د جګړې همداسې دوام ووسی او دلته بیا د اصول دغه مذاکرات هم هغه په ټپ وتلي حالت کې ووسی، فکر نه کوي بل لوری هم شاید دا فکر وکړي چې اصلا دا مذاکرات د بریا لور ته نه درومي او که د قوت او جګړې له لارې ووسی دوی هم جګړې ته شدت ورکړي بلاخره هغه جوړ شوی فرصت له منځه لاړ شي؟
ډېر عجب ټکي ته دې اشاره وکړه. ما پخوا هم د ټولو سره د شمچات سره په مرکو کې ویلي دغه مذاکراتو د شروع وړاندې چې که افغانان یوازې سره پرېښول شي چې تاسې توافق ته ورسېږي دا ممکنه نه ده، داسې نه چې په کال ممکنه نه ده، بیخي ممکنه نه ده. او د دې خبرې ثبوت د بن مذاکرات دي. د بن مذاکرات هم دغسې د ستونزو سره په شدت باندې مواجه کېدل، اما دا چې ملل متحد او په خاصه توګه امریکا مستقیم په هغه کې دخالت درلودي بالاخره که د فشار په نتیجه کې وه که هر څه وه یو څه رامنځته شول، اوس هم زه په دې عقیده یم که موږ دې ته منتظر یو چې دغه هیئت چې تللی دي د افغانستان څخه او هغه هیئت ته طالبانو چې هلته ناست دي دوی به بالاخره توافق ته ورسېږي، زما په اند دا خبر ناشونې ښکاري. ما امیدواري هم کله چې ډاکټر صاحب اشرف غني ولاړې دوحې ته او هلته بیا خلیلزاد هم راغلی و ځینې امریکایي استازي دي، زما هیله مندي په هغه وخت کې لا دا وه چې اوس په هر شکل چې دوی لازم بولي یا دوی ته معلومیږي باید پر مذاکراتو فشار وارد شي او د فشار په نتیجه کې خچسیر د مذاکراتو و اصلي لوري ته واړول شي. اوس هم په دغه عقیده یم چې تر څو چې فشار او نورې زه داسې اول ما ته دا سوال پیدا دي چې د امریکا ویلي ځان داسې نمایشي بې طرفه ښکاره کړي چې دا بین الافغاني مذاکرات چې زه مداخله نه کوم، خو د افغانستان په قضیه کې د شروع څخه دا 19 کاله تر اوسه پورې مستقیم او لومړی رول د امریکا دی. نو هم یو تظاهر دی چې دا بین الافغانی مذاکرات په حقیقت کې که عمق ته د قضیې متوجه شي دا مذاکرات باید درې اړخیزه وای، یعنی امریکا مستقیم باید په دغه مذاکراتو کې ناست وای. د افغانستان جګړه د امریکا د خوا څخه تمویل کیږي، د افغانستان اقتصاد د امریکا د خوا څخه تمویل کیږي، جګړه د لومړي ورځې څخه امریکا شروع کړې ده په افغانستان کې، په لحاظ اخلاق قدم ختم د جګړې دوی مسؤلیت کړل کېږي او دوی دا کار کولای شي. اما زه په دې آن یم چې ظاهرا د افغانستان د حکومت د تعلیق موضوع چې نه توافق ته نه سه رسېږي مهراته، ولې په حقیقت کې د امریکا فشارونه پر طالب په دې منظور دي چې اصلاحات نور په خپل امضا سو تړون کراولي. هغه چالتي اشاره ورته کړې ده نویاته د حکومت.
ډیره مننه نارس صاحب، ان شاء الله بیا ته بیا تاسو راګرځم. تسل صاحب، اوس د بشري حقوقو هغه د بنسټونو پر اساس باندې او کله کله هم هغه معیارونو ته چې سړی د سولې پام وکړي، یو نظر اوربن مسله تر مطرح کیږي د خنیت باور جوړولو په خاطر باندې او د نورو اساسونو لمخې هم. خو آیا د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې جګړې شدت او بیا په داسې یو کچ باندې دا مجاز دی؟
زه فکر کوم چې اگر خونه چې دواړه په سولې مذاکرات سره ناست دي، خصوصا وسلوال طالبان، هغوی په ځکه اوربند سغاړه نه دي چې اوس خو فعلا حکومت روان دی یا کمزور دی او افغانستان ولس مشر فراست دی، نو ما ته دا فکر ولاړ شوی چې ګنې ځکه به وسلوال طالبان د اوربند د اعلان خبره نه کوي چې وایي دا اعلان وکړو نو بیا خو هر څه به روان وي، دا خبرې به غځوي، حکومت به کله یوه مسله جدي نیسي او کله به یوه مسله ډېره اسانه نیسي. نو په همدې خاطر باندې به تر هغه وخته پورې دا سولې مذاکرات روان وي تر څو چې د دې حکومت جگڑا پوری خپل کړی دی چې دواړه قوتونه مساوي برخورد کوي، ځکه زموږ د تیارو امکانات په استخباراتي نظارت امکانات دا اوس کم شوي دي. اوس تاسو په ولایتونو کې وګورئ، په ولایتونو کې بل مهم فاکت دا دی چې د ولس هغه اعتبار کم شوی دی او ولس په ډېر اسانۍ باندې هر هغه ډلې ته چې هغه د حکومت
هر سیمی تزی هر اړخ تزی دوی وی چې اوربند وشي بیا نو مقابل لورې ول اوربند نه منی او کازا کدلته یو مسله د ناراضیتی وی چې تاسو ورته اشاره وکړه، خو اصل غوښتنه خو بیا هم اوربند ول هغه بیا نه منل کیږي.
یعنی اوربند اولو کې موږ هم همدا نظر و چې اوربند دی وشي بیا د سولې خبرې پیل شي. د سولې خبرې پیل شولې، وخت وخت دوام یې وکړ، نو ما په نظر بیرته هغه اجنډا چې کومه پرته وه هغې ته کېدای شي تاخیر ورکړل شوی وي، ځکه په اوربند کې یو اړخ چې سړی یاد کړي د جګړې اړخ هغه ګټه نه کوي، درسته ده چې د لوی ولس به ګټه یي، د افغانانو به ګټه یي، نو دوی به هم د افغانانو د ګټې لپاره باید دا کار کړی وای، خو په لویه کې کوم هغه هدف چې دوی لري د هغې لاسته راوړلو لپاره به ما په نظر د اوربان کول دوی ته مناسب نه ښکاري. په دې خاطر باندې جګړې ته شدت ورکړی دی، هغه د سولې د خبرو دغه پړاو چې دوی د اس زر سر ته ورسېږي یو بل اړخ پکې راپورته شي چې هغه باید چېرته بیا دوه مداخله یا به هم پاکستان او یا هم د روسیې نو داسې چې هغوی به را وړاندې شي. په دې سره موږ بېرته ډېر زیات تاوان کوو، ځکه هلته وخت دی د امریکا د انتخاباتو را رسېږي. د امریکا انتخابات چې را ورسېدل چې هغه خلاص شول، بیا موږ د دې وطن
خاطر باندھے اصلی مسئولیت ہونا د ملت پر اڑان دے ہم د افغانستان د حکومت او ہم د طالبان سے شے کی دیشی
بله مسئولیتونو خو ورکړم او دوار ته په ډېر شدت باندې متوجه دي. خو متاسفانه په تېرو 30 کالو کې د جګړو په جریان کې د افغانانو او عام ولس و خیر او شر ته چا ډېر پاملرنه نه ده کړې، فقط قوت او زور معیار د قضاوت زیاتلی دي. خو په داسې په لنډه کې به په د اخره کې یو بل درته ووایم، هغه دا چې دا د هلمند جګړه او شدت یې د دوه د مذاکراتو د التوا عکس العمل دی زما په اند.
ډیر مننه عارف صاحب. او تسل صاحب که همدا پښتنه لتا سیم زو پښتنه د دې په خاطر چې باور جوړ شي او مسولیتونه دواړه لوري درکې دغه فرصت څخه د ګټې لپاره سو شي.
دې سره د دې وړاندې کوم حکومت څرنګه ډول تاسو کې د ځای خاطر وګوري او په تاسو فرصت سره بیرې مخونه لوبي مکه ځای مکه په راتلون کې میاشت کې دې یوې نه هي فیصلې سره ونرسته د ترانه هم نو دا دې په دغه وخت کې اعتبار جوړولو په خاطر باندې دوی کولی شي چې دا اوس چې کومه مسله د مېز په سر باندې دواړو لور ترمنځ پرته ده په دې باندې توافق سره وکړي. که بېخي یعنی زما ته خو دا هم مهمه ده، یعنی که زما یو د ولایت د کوم ولایتونو برخې د هغې پرېښودلي وسله وال طالبان ته هم دوایم ووځي کابل
ډیر زیات مننه ښاغلی عزیز احمد تسل صاحب او همدا ډول عبدالباری عارف صاحب چې خبرونه کې مراسله ګډون وکړه. درنو اوریدونکو له تاسې هم مننه. الله مو مل.